دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د افغانستان د دفاع وزارت وایي د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان خار او لوسالو کې د وسلوالو طالبانو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره تازه دمه کمانډو ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. د افغانستان د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې د یادو تازه دمه ځواکونو ځای پر ځای کېدو سره به په دغه ولایت کې امنیتي کمربندونه نور هم پیاوړي شي. په اعلامیه کې راغلی چې دغه امنیتي تدابیرو په لړ کې په میدان وردګو کې نوې امنیتي پوستې او بیسونه جوړ شوي او د امنیتي او دفاعي ارګانونو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شوې ده. تازه دم افغان کمانډو ځواکونه پر داسې محل په میدان وردګو ولایت کې ځای پر ځای کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرو له پیلېدو سره هم مهاله د چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل بریدونه زیات کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د شروع کېدو او په افغانستان کې د اوربند پر موضوع خبرې کړې. د ولسمشر غنی او عمران خان د خبرو په اړه د ارګ ویب پاڼې ویلي چې د دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو، سولې پروسې او په افغانستان کې د اوربند په څیر موضوعاتو په اړه خبرې شوې. د خبر لمخې په دغه ټلیفوني خبرو کې جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د اوربند په ټینګښت ټینګار وکړ او د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته افغانستان ته د رسمي سفر بلنه هم ورکړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت ملاتړ کړي او اعلان یې کړی چې په نږدې راتلونکي کې به کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر هم د افغان ولسمشر سره د عمران خان ټلیفوني خبرې تایید کړې دي. ویلي دي چې عمران خان نه یوازې د بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ بلکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او اوربند کولو لپاره د هلو سلو غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 40 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې سره په افغانستان کې د کورونا د پیښو شمېر 9,116 او د کورونا وایروس له امله د وژل شویو خلکو شمېر 1,450 ته رسیدلی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې تر دې دمه د چین له اوهانه پر خپور شوي کورونا وایروس د اخته خلکو شمېر 1,03,05,550 نفرو ته رسیدلی دی او دغه وایروس په ټوله نړۍ کې 9,09,6,6 نفر وژلي دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې تر ننه د کرونا 6,09,08,650 پیښې ثبت شوي دي. هند کې تر دې دمه پر کرونا 5,02,05,013 نفر اخته شوي. پاکستان کې تر دې دمه پر کرونا 3,09,015 نفر اخته شوي دي. د کرونا د پیښو د شمیر له لحاظه امریکا، هند او برازیل په نړۍ کې په ترتیب سره لومړی، دویم او دریم ځایونه لري. د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې عمله چې د نوموړي په وینا د چین د کمونست ګوند او د دغه ګوند د ټکنالوژي شرکتونو د ګواښ پر وړاندې د مخکښ رول لوبوي د چیک جمهوریت ستایلی. مایک پامپیو د ویډیو له لارې د پراګ 5G 2020 په نوم امنیتي کانفرنس ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د دیرشو هیوادونو د دغه ګروپ لخوا په لاره اچول شوی نوښت موخه د خپلو ښاریانو محرمیت او له بې باوره مشتریانو څخه د غړو هیوادونو د شرکتونو د حساسو معلوماتو خوندي کول دي. پامپیو زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د همفکره هیوادونو سره د چین د کمونست ګوند په څیر لوبغاړو د ګواښ د مخنیوي او معلوماتو ته د خپلو ښاریانو د لاسرسي په موخه د ملګرتیا کولو ته ژمن ده. پامپیو ټینګار وکړه چې ټکنالوژي باید ازادۍ ته وده ورکړي. نوموړي د ده په وینا له ټولو ازادي خوښوونکو هیوادونو وغوښتل چې د هغو بې باوره مشتریانو چې مستبد هیوادونه یې تر شا ولاړ دي څخه د خپلو 5G شبکو د خوندي کولو لپاره له امریکا سره مل شي. د اقتصادي او دفاعي چارو کارپوهان د چین او پاکستان ترمنځ د سی پیک پروژې د ستونزو سره د مخ کېدو خبر ورکړی دی. دوی وایي چې د پروژې لپاره اصلي اعلان شوې بودیجه له نیمې زیاته راکمه کړل شوې ده. د امریکا د جرمن مارشل فنډ د ادارې لخوا جوړ شوی یو آنلاین غونډه کې انډریو سمال وویل چې نه یوازې د یادې پروژې بودیجه راکمه شوی بلکې د دغه پروژې پر سر د چین او امریکا ترمنځ ناندریو هم ډیر خنډونه راولاړ کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د 2.5 میلیارد ډالر دغه پروژه 15 میلیارد ډالر ته راکمه شوی او ورسره د اقتصادي، سیاسي او ستراتیژیک ستونزو سره مخ ده.
څېړونکي وایي امریکا په لومړي سر کې د سی پیک سره د دې عمله چې امریکا هم په پاکستان او افغانستان کې اقتصادي پرمختیا غوښتل ملاتړ وکړو، خو د سی پیک د پروژې د مسایلو پټ ساتلو له امله د چین د یوې لارې او یو سرک د غځېدو پروژې په اړه اندېښنې پیدا شوې.
د څېړونکو په وینا چین کوښښ وکړو چې هندوستان هم د پروژې برخه شي، خو د ګلګیت بلتستان د واک او دغه شخړو هند دې ته ونه هڅاوه او په ظاهره په دې لړ کې د امریکا پلوي پاتې شو.
د چین او پاکستان ترمنځ د سی پیک پروژه په 2015 کې پیل شو، خو په 2018 کې په دغه پروژې په ډیرو برخو کې کار ودرېد او یا ورو شو. خو د باس یوې ګډونوالې رابعه اختر د انډریو سمال خبره رد کړه. وی ویل چې سی پیک د زنخ کار نه دی، بلکې د پاکستان حکومت دغه پروژه له سره ارزوي.
دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان 2020 میلادي کال د مارچ میاشتې راهیسې له اروپایي هیوادونو نه هیڅ یو افغان کډوال افغانستان ته نه دی شړل شوی. دا وزارت د دې کار علت په نړۍ کې د کورونا د وبا خپرېدل ګڼي. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د روان 2020 میلادي کال له پیل څخه تر دې ونې پورې له اروپایي هیوادو څخه ټول 209 افغان کډوال د هغوی د رضا پر خلاف افغانستان ته شړل شوي دي. خو دغه وزارت مرستیال وایي محمد رضا باهر وایي چې دا شمېر افغان کډوال د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې افغانستان ته لیږدول شوي دي.
د مارچ د میاشتې وروسته موږ له اروپایي هیوادونو څخه بیرته ستنې شوي افغان کډوال نه لرو. ترکیه څخه په نامنظم ډول په اونۍ او یا لس ورځو کې د افغانانو بیرته ستنېدل لرو.
د مارچ په میاشت کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو هیوادو کې د کرونا وبا خپره شوه، چې ورسره اکثرو اروپایي هیوادو خپل سرحدونه وتړل او له یو هیواد څخه بل هیواد ته تګ راتګ هم وځنډېده. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې 9 میاشتو کې له اروپایي هیوادو څخه 30 افغان کډوال په خپله خوښه هم خپل وطن ته ستنې شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس په زیات شمېر افغانان د اروپایي هیوادو په ډله کې له جرمني څخه افغانستان ته تللي دي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په دغه موده کې له ترکیې څخه هم 6500 تنه افغانان بیرته دغه هیواد څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
کوم کډوال چې له ترکیې څخه راځي هغوی په ترکیه کې د افغانستان په سفارت او سیاسي نمایندګۍ کې یو داسې سند چې پکې هغوی وایي چې پله خوښه افغانستان ته ستانه کیږي لاسلیک کوي، چې د همدې سند له مخې په افغانستان کې دغه ستنیدونکي داوطلب ستنیدونکي پیژندل کیږي، خو د هغوی ستنیدل اجباري بڼه لري. د دې لپاره چې دا کډوال په چارټر الوتکه کې افغانستان ته استول کیږي.
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په اروپایي هیوادو کې 1500 افغانان د کډوالۍ ژوند کوي، چې یو شمېر په دغه هیوادو کې منل شوي او زیات شمېر نورې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونو ته د ځواب په تمه دي. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په ترکیه کې هم شاوخوا 1600 پورې افغانان دېره دي. خو دا وزارت وایي چې په ترکیه کې افغان کډوالو شمېر د تغییر په حال کې دی. د دغه وزارت په وینا په دغه هیواد کې ډېر افغانان له ترکیې څخه نور اروپایي هیوادو ته د ترانزیت په توګه کار اخلي. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له افغانستان څخه په غیر قانوني ډول شتمنو لویدیځو هیوادو ته د افغانانو تلو بهیر په تیرو 15 کلونو کې په پرله پسې ډول کم شوی دی. اقتصادي چارو کارپوهان د دې علت په اروپایي هیوادو کې د پناه غوښتنې د منلو د شرایطو سختېدل او هم اروپایي هیوادونو لخوا د پناه غوښتونکو پر مخ د خپلو سرحدونو تړل ګڼي. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت یو سلاکار حیات الله سباوود وایي چې اکثر افغان کډوال د اقتصادي ستونزو له امله بهرنیو هیوادو ته ځي. ښاغلی سباوود کاغه گشنر علی ته ویل چې د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي لپاره باید افغان حکومت د بهرنیو هیوادو سره د کارګرانو د لیک لپاره تړونونه لاسلیک
کړي. اکثر مهاجرتونه چې د بیکارۍ د وجې نه دي، خلک بیکار دي، نو وزارت کار او امور اجتماعي باید قانوني تور باندې لیبر صادر کړي، نو ملکونو ته قرارداد وکړي د کمپنو سره، نو قانوني تور له قانوني لارې هم دغه د وزارت کار او امور اجتماعي باید تقویه شي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د دوه عربي هیوادو سعودي عربستان او متحده عربي امارات د افغان کارګرانو د لیک او په دغه هیوادو کې ورته د کار د زمینی د برابرولو په سر په خبرو بوختې، چې له مخې به یو شمېر افغان کارګر دغه هیوادو ته په نږدې راتلونکي کې واستول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکوو. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ ویل که انتخابات وبایلي نو په سوله ییز شکل به واک انتقال نه کړي. هغه یو ځل بیا د کرونا وایرس له امله د پوست له لارې د رای ورکولو په اړه د توقعاتو د زیاتېدو د مسلې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوست. وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د جمهوري غوښتونکو په پرتله د پام وړ دیموکراتان پلان لري چې د پوست له لارې رای ورکړي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
شنون کې وای د پوست لاره د رایګری پر سر حزبی اختلاف کول شي ټاکرین جنجالي کړي. د دې سناریو په اساس کې د شي د نتایجو د اعلان په شپه ولسمشر ترامپ مخ کې وی خو بل خرابای خپل دیموکرات سیال جو بایدن ته وبایلی ځکه غیابی رای له هغه وروسته ورځو کې حسابيږي. ترامپ وای چې د پوست لاره رایګری به درغلي او ډکی وي او په دې پروسه کې به قانونی مشکلات موجود وي چې بل خرابای ستره محکمه په اړه پریکړه وکړي. دا یو هغه دلیل دی چې ترامپ لټاکون څخه مخکې غواړي د ستره محکمې د مړې شوې لیبرال غړي روت بیدر گینزبرګ ځایناستي معرفي کړي. ترامپ وایي
I think it's very important. I think this will end up
زه فکر کوم په دې اړه به ستره محکمه کې پریکړه وشي او فکر کوم ډیره مهمه ده چې نه قاضیان ولرو.
چېرونکو وای د پوسټ لارې د رایګری په اړه کومه ادعا چې ولسمشر کړی ده تر اوسه د پراخو درغلي او پړه هیڅ شواهد نشته خو مخالفت ورسره پراخ دي ځکه چې رای ورکوونکي په دې نه پوهیږي څنګه په منظم ډول ډکی کړی. همداشان لکه څنګه چې سکهال د کورونا وایروس په جریان کې په یو شمېر ایالتونو کې په مقدماتي ټاکنو کې د پوسټ لارې پر شمېرل کې وګد ځند پیښ شو. د فدرال ټاکنو په خوانه کمشنر هانس وون سپاکوفسکی وای
د مور یو انکرج پیپل ټو ووټ بای میل
څومره چې خلک د پوسټ لاري رای ورکولو ته هڅول کیږي په ما غندزه به د رای ورکولو له حق څخه د پاتې کیدونکو کسانو شمیر زیات وي او د غوی رای به نشمیرل کیږي.
که څه پیښ شي د سترې محکمې رول بدسوي. سیاسي څېړونکي سمبرګری په اړه وایي
هیله ده چې داسې وضعیت رامنځته نه شي چې موږ د ټاکنو د پایلو په اړه د قضا څخه د پریکړې غوښتنه وکړو. فکر کوم دا به دیموکراسۍ ته زیات ستونزمن وي.
په 2000 کال کې چې ولسمشري ټاکنې جنجالي شوې ستري محکمې په فلوریدا کې د ایوي جنجالي رای له کبله د رایو بیا شمیرلو پریکړه وکړه چې هغه وخت جمهوري غوښتونکي جورج دبليو بوش پر پخوانی مرستیال ولسمشر دیموکرات البرت آرنولد ګور باندې د ایوي رای په تفاوت سره بریالی شوی وو. ګور بیا د ټاکنو پایلې ومنلې او وی ویل دای د هیواد د خیر لپاره ده که څه هم د هغه رای په مجموع کې زیات وي. د چهارشنبه په ورځ لولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه شوه که ټاکنې بایلي په سوله ییزه توګه به واک ولېږدوي. وی ویل چې موږ به وګورو څه پیښیږي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د یو تازه راپور له مخې ک برتانیا د روان کال له پای ته رسیدو نه مخکې اروپای ټولنې سره پر یو تجارتي قرارداد هوکړه ونی کی هغه هیواد به په خپلو سرحداتو کې له ناوړه مشکل او د خوړو له کموالي سره مخ شي. د بریکزټ د ترسره کېدو موده د دسمبر په 1 پای ته رسیږي او د یاد تاریخ پر رانږدې کېدو سره د دواړو لورو روابط هم مخ په خرابېدو دي. برتانیا او اروپا یو بل په خنیت د مذاکراتو په نه پایل تورنې. د موضوع تفصیل په رپورت کې اوري.
د دور کلایس بیرل خط او د ایرو تونل د ریل کرخاله اروپا سره د برتانیا د سوداګری حیاتی لارې دي. په دې لارو هر کال شاوخوا 4 میلیون لارې تګ راتګ کوي. خو که د بریکزیت د مودې په پای ته رسیدو سره ټول محصولات به په سرحدونو کې وکتل شي، خاص ډول که کوم تجارتي قرارداد ترلاسه نشي. د بریتانی حکومت د چهارشنبه پورس خبرداري ورکړ چې تر شپېته سلنه پوري د درنو توکو لیږدونکو موټر به د تګ راتګ لازم اسناد ونه لري. د بریتانیا د کابینې د دفتر وزیر مایکل ګوف وایي
and in such circumstances that could lead to queues of up to 7
لا حمد یم انا بده فرانسې چرواکي موټرونه د دوه ورڅخه د کالس لاري ته به سره وګرځي او په داسې حالت کې به پکند کې د وو زرو برونکو موټرونو قطار جوړ شي.
د بریتانیا اتیا سلنه اقتصاد په خدماتو ولاړ دی. د لندن د کینګز کالج څخه د راپور لیکوال جاناتن بورتس وایي چې په لندن کې بانکونه او مالی خدماتي برخې د نه قرارداد حالت ته چمتو شوي دي.
له همدې امله دوی حقوقي کارمندان او یو شمېر نور کارکوونکي ګمارلې څو د نه قرارداد حالت سره مبارزه وکړي.
جی پی مورګان ورسته بانک دی چې په دې ونه کې اعلان وکړ چې د 210 میلیارد ډالر په ارزښت شتمنۍ د لندن نه جرمني ته لیږدوي. لیکوال جناتن بورتس وایي چې بریتانیا اوس په یو غیر معمولي حالت کې ده.
It'll be very just be very difficult to interpret what's happening in the economic statistics and data because
دا به تاسو منه وی چې په اوسنۍ استثنايي حالت کې هغه څه چې په اقتصادي احصایو او معلوماتو کې پیښ شوی تشریح شي. سوداګری او حکومت لا د مخه د کووید 19 سره په مبارزه اخته دي.
د ایرلند جمهوریت او شمالي ایرلند ترمنز پوله د انګلستان او اروپایي اتحادیې ترمنز به بهرنۍ پوله شي. داسې ویرشتون لري چې دلته هر ډول سرحدي پلټنې بیرته فرقوي تاوتریخوالي ته د راستنېدو لامل بشي. ګالیا رانا نورستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د جګړو له شدت نه اندېښمن دي او وایي چې د حاصلاتو د راټولېدو پر وخت د خپل سیمونه بې ځای شوي. بلې خوا ولسی استازي وایي که د اوروزګان ولایت امنیتي حالت ته پاملرنه زیاته نشي ممکن د دې ولایت زیاتره برخې سقوط وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ رالېږلی.
له تیرودونو رئیسی د روزګان ولایت له بلابلو برخو څخه د سختو نشټو راپور نور کول کیږي. ځای اوسیدونکو وایي چې ک مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتی چارو ته پاملرنه ونه کی ممکن ګڼي مهمه برخه د سکوت لګوار سره مخ سي. په روزګان ولایت کې د نامنې نوې څپې د دې ولایت د ګڼ اوسیدونکو سره اندیشنې پیدا کړې او زیاتره اوسیدونکو له خپلوسي مسخه په تیرودونو کې بې ځای سوي دي. د جراوت ولسوالی اوسیدونکو وایي چې په تیرو نونو سکالو کې په لومړي ځل جګړه د ولسوالی تر مرکزی امن سیمو او آن د امنیت قمندانۍ تر 200 متری پورې رسیدلې. د ولسوالی د لونډیانې د سیمې اوسیدونکو وایي چې د جګړو لويري سلګونه کورنۍ له خپل سیمو څخه بې ځای سوي دي.
دا بابو سازه تکې د لونډیانې د کلی بس هم شان ته پد راووتلو ما سیمو کښنیان او وسله نور سرایونه ګره ډک دي پښتنو شیم دغه سی ولاج دي.
د جراوت ولسوالی اوسیدونکو یم کچيري د جراوت ولسوالی غمه و نه خوري نو دا د ولایت روزګان سکوتي د جراوت ولسوالی
ځای اوسیدونکو وایي چې د زراعتي اصلاحاتو د راټولېدو پر وخت جګړو زور اخیستی چې ګڼو کسانو ته پکشي مالی او ځاني ځانونه هم رسیدلې دي.
نو مې قدرت لري د لندن یو اوسیدونکو یم نو موږ د حکومت او طالبان سره غواړو چې دا جنگ نور پاتې ورسي. ولسته ډیر تاوان کړی دی دا غوی کشتونه دغه سپات دی او بولای نشي څو خپل کورونه نشته کورونه دغه سپات دی کورونه په مینو جنگ وبدي کې د مابینځت دی دغه کورونه د شان مالیو ځانی توانو نور درسیدل دی دغه حیوانانو د شان ته ډیر ته تلپات رسیدل دی.
دراوت ولسوالی د روزګان په جنوب کې پراخ نه پسلرون کې لوی ولسوالی دی چې روزګان کندهار او هلمند ولایتونه لوی بل سره نشلی. د غراز ځای چارواکي هم منی چې د جګړو لکباله په دی ولسوالۍ کې سلګونه کورنۍ په تیرو درو ورځو کې بي ځای سوي او که مرکزی حکومت د وضعیت په کابو کېدو کې ورسره مرسته ونه کړي ممکن د جګړو لکباله ګڼ نور زیانونه هم رامنځته شي. د جراوت ولسوال جلال الدین
د ټول ولس دلته کجی بار کړی دي هغه د بستا کال جواری کړی دي دغه کښت یې کړی دي دغه کچیر یې ورځم نور دوام کوي دغه ټول کښت دغه ولس او چیږي زنانه ولي وکښنیان ټول را روان دي بس راوځي.
په ورته وخت کې ولسی اساسي وایي چې مرکزی حکومت د روزګان ولایت په اړه که پر وخت اقدام ونه کړي ممکنه ستونزې زیات شي. د روزګان د ولایت شورا مخکنی رئیس امان الله هوتکی:
د روزګان ولایت دوه ورځې مخکې د غزا په ولسوالۍ کې طالبانو هجوم ولوي او ډېر امنیتي ځواکونه 45 نفره په شهادت ورسول. تېره شپه بیا د جراوت ولسوالۍ ته طالبان داخل شوي دي او د جراوت په ولسوالۍ کې د اوس پیله جګړه داخل په بازار کې روانه ده. په 200 متره کې د قومندانۍ د ولسوالۍ روانه ده. مرکزي حکومت که کومکونه کې شاید د جراوت ولسوالۍ د سکوت سره مخ کې. زه فکر نه کوم چې په دغه رقم باندې به لکه دا اوس چې جګړه روانه ده یا چې دا اوس زموږ امنیتي ځواکونه څومره قرباني ورکوي دغه رقم به دوی دوام وکړي. ولې په دې چې زور یې نه لري طالبان پرې وځای باندې هجوم لوړي په ډېرې باندې ورځي. نو مو د مرکزي حکومت څخه غوښتنه دغه ده که په افغانیت پوهېږي که په اسلامیت پوهېږي که په وطن دوستۍ په حکومتدارۍ پوهېږي چې څه رقم ژر کولی شي د جراوت ولسوالۍ سره کومک وکړي.
د روزګان ولایتي مقامات د خپل ولایت د امنیت په اړه ډیره تبصره نه کوي، خو ځینو لوړپوړو مسولینو د ننو شولو په شرط آشنا راډیو ته وویل چې له پرله پسې غوښتنو سره سره لا هم د روزګان د مسولینو غوښتنو ته مرکزي حکومت مثبت جواب نه دی ویلی. د روزګان ترڅنګ د جنوب په ګڼو نورو برخو کې هم له تیرو دوو میاشتو راهیسې جګړو زور اخیستی چې له عامو خلکو سره یې جدي اندېښنې پیدا کړي دي. درې ورځې مخکې په کندهار کې د کورنۍ چارو وزیر لوی پاسوال مسعود اندرابي هم د جنوب د امنیتي حالت په اړه وویل په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د بین الافغاني خبرو د پیل سره سم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو بریدونه ته زور ورکړي. که څم افغان امنیتي مقامات وایي چې افغان قواوې به هیڅ سیمه سکوت پرې نږدي، خو د جګړو شدت تر بل هر چا له عامو خلکو سره اندېښنه پیدا کړي او د سولې د پیلیدونکو بین الافغاني خبرو لپاره یې مایوسوونکي ګڼي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، په شمال ختیځو او شمالي ولایتونو کې د مرغانو ښکار پیل شوی دی. دلته ښکاریان بیلابیل مرغان نیسي او له افغانستان نه یې ګاونډي هیواد پاکستان او بیا یې نورې نړۍ ته وړي. د امریکا غا خبریال ګل رحیم نیازمان په دې موضوع رپورت را لګلې.
په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د کم پیدا کیدونکو مرغانو چې په عامه اصطلاح په شاهین مشهور دي ښکار شروع شوی دی. په دښتو کې خلک د نورو مرغانو په ذریعه چې لومي ورپورې تړل شوی وي ښکار کوي. د خولم ولسوالۍ یو تن ښکاري محمد اسکر چې د 15 کالو رئیس ښکار کوي وایي چې د ځینو مرغانو بیا نه معلومیږي چې څومره مرغه خایسته او ځوان وي همغه مرای بیا او چتوی.
تقریبا 15 الا و درس کاله ما د ښکار کې سیمه دوره کلونه ښکار کړای ده. قسم مرغان منی ولید نو مرغان داس یو کار د سیدا دوه ډلې دي. مرغان په اصل کې په خو درې ډلې او دوه ډلې دي. په درې ډلو کې مثال چرخ د چرخ لکورنۍ نه کنه داخلي او د شاین لکورنۍ نه بحري اخلي نور نه اخلي او په خو بازان مخسته خو د بازان ښکار ناکام سه باز وس نسی کو سیو شاین نسی ناکام سه. نو دا ښکار مونږ په کونتره کو په سرخیلې کو په لګړو کو په بادړو کو کنه نو کوم وخت چې دای ونی ول تجاران دی راځي د پاک پیښور دی دیجی دی په بای لمون اخلي. نو د شاین د باري شه د باري بای مشخصه معلومه ده، یعنی تر لسلا کا دو لسلا کا روپو پورا غ چوکار د پیښوريان خبرو چلو راډو کی دی خبره معلومه ده. او د چرخ حساب نه ده معلوم. چرخ بیا ال ته درې جنس لري، مثال یو کلن دی چوز د دو کلن بوزند درې کلن دی ګرناست. نو سه نخي پښو تر سیګ دی ګرناست کې پیسې کی کنه. نو بیا لغنه پورته ته تیرناک وای هغه بیا نه اخلي سو کنه. دی تیرناک ټول په خيزير ټونګي زیړ سی او بس او دغه دی چوز اخلي کنه. مثلا د سینې ګولې دغه نو وګ د کنه سی بوزن سی ګردیږي وخت سی دای سی ګرناسي بیا ګول دی کم پاتې کیږي د سپینوالن د زیاتی.
نو موړی وای چې مرغانو کې بیلابیل ډولونه دي چې تر اوسه په مختلفو قیمتونو باندې مرغان خرڅ کړي.
د دې قیمت شاید نه ده معلوم، د دې به رنگ ته ګوري، څلور رنگ لري، د دې کې سپین ده یو تو شتري وای، بل ګلابي ده چې هغه ډېر کم پیدا، بل تور دي چې توره تپ ورته وایي، هغه نو بیخي ډېر کم دي. بیا نه ده معلوم هغه د جوړه خبر ده، په سل کم کېږي، په پنځه سوه کم کېږي، په اته سوه کم کېږي. نو ته که سپین ګرناس ونیسي او دی اتلس په اتلس وي، په ملا کې هم اتلس وي، او په اوږدو هم دی اتلس وي، که نه انجه اتلس انجه اتلس انجه پوره کړي که نه، نو دا که ته څومره ورته وایي عربی هلته نه اخلي، خو په شرط چې دی سپین وي. نو ما دا مرغان چې نومونه اخلم، دي ارو نه دوه او درې ما نیولي په ټولو عمر کې، او په ښه پیسې مې ټولې کړي دي.
اسکر زیاتوی چې مرغان له افغانستان څخه قاچاق کیږي پیښور ته، له هغه ځایه کراچۍ ته وړل کیږي.
ما په 201 لک روپی هم یو مرغه خرڅ کړی دا سپین ګرناس، یعنی له 14 لک نه ما مرغه کم نه خرڅ کړی تر اوسه، یعنی په یو سل یو نیم سل لک، 15 سل لک، 55 لک، 70 لک داسې خرڅ کړی دي. خو په دې کې یو مرغه اوس هغه تور، هغه په 201 لک ما خرڅ. له پیښور نه خلک راتل، ځوانان براتل، صدا دي ما یارانو دا براغله ماش کدی وته، ما خیمه ودرولې او د مزکو په سر زب ما بل دوی سره حصہ درلودل. نو دا بس راغله مرغه به شي کوم وختونی، نو دوی به ډیری پل وطن نه دغه تجاران یا دوی وپاریان ورته وایي کی دې ما کور کې خرڅېدل، بس دا به ما ورته ساتل لسرزه 15 لسرزه کنه، چې بیا به دا ماده سه 15 شپږ مرغان به سه برابر سه، بیا به دا د موټر دروازې نه دي، په دیج کې به جای ورته جوړ کړی، دلته به په میخو کله کړی، بس دا به ورته خلاص کړو، دلته به دا مرغان کې کی خود، او بیرته به سه دا میخونه ټایټ کړ. بس کار سه تلاشي کولم څوک نه پیدا، کابل ته، له کابل به همدغه سه وړل پیښور ته، په کراچۍ کې به عربیان راتل، بیا به دا عربیان واخیستل.
د محیط زیست مسؤلین وایي چې که د شاهین مرغانو د ښکار مخه ونه نیول شي، د دغو مرغانو نسل به له منځه لاړ شي. ښکاریان وایي چې شمالي او شمال ختیځ ولایتونه د شاهین مرغانو د ښکار مهم ځایونه ګڼل کیږي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غږ سر مقاله ده.
د امریکا ژمنه چې په کور کې د بشري نه بیلیدونکو حقوقو ته کړي، په خارج کې د نارینه او ښځو لپاره چې خپل ازادي تعقیبوي، د هلي چراغ ثابت کړي. د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلانولو مدیر پیټر برکوویټس نوویلی کمیسیون د نه بیلیدونکو حقوقو په باره کې په تازه وخت کې یو رپورټ خپور کړی دی. د امریکایي مشرانو په اهمیت پکې ټینګار شوی دی چې د قهرمانانو په توګه له بشري حقوقو نه دفاع کوي، ځکه د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ لارښود اصول دي. دا زمنګ د مشرانو لپاره لکه لګه مهمه ده چې د امریکایانو د ټینګ عقیدې په باره کې په قوي توګه خبرې وکړي. د امریکا د خپلواکۍ په اعلامیه کې ریښې زغلیدلې دي، او د امریکا د حکومت په ډول کې ریښې څرګندې دي چې مشروع قدرت د هغه چا له موافقې نه زیاته راغلی ده چې حکومت ورباندې کېږي، او د حکومت لومړی مقصد دا د هغه حقوق وژغوري چې په ټولو کسانو کې طبیعي او ذاتي دي. له دغو حقوقو نه دفاع کول د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ یوه مهمه برخه ده. خاغلی برکوویتس اویل د کمیسیون په رپورټ کې دا هم راغلی دی چې امریکا په خارج کې له بشري حقوقو نه په مؤثره توګه دفاع کولی شي چې دغه حقوق په کور کې وژغوري. مدیر برکوویتس بیا وویل او بلاخره بشري حقوق باید په ټولنه کې وکرل شي، ځکه نو دوی په سیاسي کلتور کې کلکې ریښې زغلوي. د بشري حقوقو ژغورنه او د بشري حقوقو نه په کلکه دفاع کول داسې اقدامات نه دي چې په اوتومات ډول راشي، په کار ده چې دوی وکرل شي. څنګه دوی وکرل شي؟ د بشري حقوقو لپاره دا یو احترام دی. په کورنۍ او ټولنو، د پوهنې په سیستم او د یو خاص ډول په عام سیاسي کلتور کې دا باید وکرل شي چې په اتباعو کې یو یقیني حساسیت وروزي. دوی ته د دې درس ورکوي د هغو حقوقو احترام وکړي چې په ټولو انسانانو کې ذاتي او طبیعي دي. مدیر برکوویتس څرګنده کړه د دې لپاره چې په خارج کې بشري حقوق کامیاب شوي، دا مهمه ده نه یوازې د خپلواکۍ په اعلامیه کې ورباندې تمرکز وشي، بلکې د بشري حقوقو په جهاني اعلامیه کې هم د اساسي حقوقو داسې وړوکی مرکز پیدا کېدای شي چې هر چیرې د سیاست لپاره د یو معیار په حیث کار ورکولی شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیوین د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.